په هغه جنسي تیر کړی دی. اسان دغه تور سو سوزل رد کړی دی او ویلی دی ویریږي چې سویډن ته به ولیږل شي او د سویډن حکومت به امریکا ته واستوي چې امکان لري د امریکا حکومت د محرمو اسنادو د افشا کولو له کبله هغه د جاسوسۍ په تورونو محاکمه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمیاونړي خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د نن شپې د آشنا ټک په خبرونه کې په دې بحث کې و چې څنګه کېدې شي چې هغه خلکو ته مخابراتي او ټکنالوژي او معلوماتي ټکنالوژي نه لري د دغه سي ټکنالوژيونه د استفادې زمينه مساعده شي. په خبرونه کې به په نړیواله سطح او په افغانستان کې په ډیجیټل ډیوایډ باندې هم خبري وکړو. د پروګرام کوربه روحان نورزاده او ملما قدرت الله هیوادپال دی. کېدای شي لږ وروسته خبرونه ته تلیفون وکړي او خپلې پوښتنې مطرح کړي. همداشان د معلوماتي ټکنالوژۍ د مسلکي کسانو د ملي ټولنې د بورغلی سید مرجان زازای هم د پروګرام ملما دی. د خبرونه اول مطلب په دې حق لدی چې اجرایوي رئیس عبدالله په توند لهجه په حکومت کې د نننه د ناخوالو او د افغان جمهور رئیس سره په اړیکو کې د جدي ستونزو یادونه کړې ده. خغلی عبدالله ویلي دی جمهور رئیس اشرف غنی په اکثرو مواردو کې په خپل سر عمل کړی دی او د اجرایوي ریاست او کابینې مشورې له پامه غورځولې دي. خبریال ممتاز بهیر مونږ ته رپورت را کړی دی.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په لومړي ځل په حکومت کې د نننه له جدي اختلافاتو پرده پورته کړه. عبدالله چې نن په کابل کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډه کې راڅرګند شو، په توند لهجه یې له هغه سره د ولسمشر غنی په چلند نیوکې وکړې او ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې ښاغلی غنی ورته د یو ساعت لپاره د ملاقات وخت نه دی ورکړی تر څو له نږدې ورسره د مهمو مسایلو پر سر خبرې وکړي.
محترم رئیس جمهور افغانستان،
هغه ولسمشر غنی ته په خطاب وویل د افغانستان محترم ولسمشر ته په دریو میاشتو کې وخت نه لري چې خپل اجرایی رئیس سره یو په یو وویني، نو ستا وخت په څه تیریږي؟ دغه راز اجرایی رئیس ولسمشر غنی په رسمي غونډو کې په نه زغم تورن کړ او ویل څوک چې د بحث کولو او د خبرو د اورېدلو زغم نه لري هغه د ولسمشرۍ لیاقت هم نه لري.
مقام ریاست جمهوری گفتم.
هغه ویل د ولسمشری مقام محترم مقام دی، د ولسمشر درناوی مې کړی او غواړم چې د خلکو لخوا یې هم درناوی وشي. خو درناوی داسې څه نه دی چې څوک یې په کاغذ کې چاته ورکړي. درناوی ترلاسه کیږي او که هغه چاته چې په دې لار کې تر ټولو زیاته قرباني ورکړي څوک ورته لازم اعتماد ورنکړي، دا به سخت وي چې بیا د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. ښاغلی عبدالله ویل د ملي یووالي حکومت د کار بوده 15 کاله ده او زیاته کړه ټاکل شوی وه چې په 2 کلونو کې دننه د سیاسي هوکړې له مخې ټاکنیز اصلاحات رامنځته شي، په افغانستان کې پارلماني او ولایتي شوراګانو ټاکنو ته لار پرانستل شي او دغه راز د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه راوغوښتل شي چې له مخې د اجرایي ریاست څوکۍ په صدر اعظمۍ بدله شي. خو لا تر اوسه حکومت د دغو چارو په ترسره کولو بریالی شوی نه دی. اجرایي رئیس ویل په اوس وخت کې د ټاکنیز نظام اصلاحات د هغه په لومړیتوبونو کې ځای لري. هغه ویل ټاکنیز اصلاحات حتمي دي، که د چا یوه سترګه وخاندي او بله یې وژاړي ټاکنیز اصلاحات راولو، له هغې پرته بل هیڅ وجود نه لري. اجرایی رئیس زیاته کړه د ملي یووالي حکومت د چا خیرات نه دی بلکې د هغوی د قربانیو نتیجه ده. ښاغلی عبدالله ویل د ملي یووالي د حکومت د سیاسي هوکړې عملي کول اړین دي، خو ولسمشر غنی په دې هوکړې عمل نه دی کړی چې پر وینا یې که دا کار شوی وای نو اوس به د ستونزو زیاته برخه حل شوی وای. هغه ویل دا کوم خوشې بحث نه دی بلکې حقیقت دی. د ملي یووالي حکومت د سیاسي هوکړې سند چې باید ورباندې عمل شوی وای، دا چې ولې ورباندې عمل نه دی شوی، چا چې عمل نه دی کړی هغه دې ځواب ووایي. ښاغلی عبدالله اعتراف وکړ چې په اوس وخت کې حکومت فلج دی ځکه چې په غونډو کې وزیرانو ته د خبرو اجازه نه ورکول کیږي او ټولې چارې په انفرادي توګه د ولسمشر لخوا پر مخ وړل کیږي. هغه ویل ولسمشر غنی په زیاتو مواردو کې په یوازې سر پریکړې کړي او د هغه له مشورې پرته یې ګمارنې کړي دي. امریکا غږ هڅه وکړه چې په دې اړه د ارګ نظر هم واخلي، خو د ولسمشر د ویان دفتر په دې برخه کې د نظر له څرګندولو ډډه وکړه. په ارګ کې یوې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله نن ماښام په ارګ کې دوه سره لیدلی دي. ټاکل شوی چې د ملي یووالي حکومت مشران د راتلونکي شنبه په ورځ د همدغو اختلافاتو د لرې کولو لپاره په ځینو مسایلو مخامخ خبرې وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15.
په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د قواو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وای امریکا غواړي چې هند افغانستان سره په امنیتی برخو کې نور مرسته هم وکړي. زمونږ همکار متی الله عابد په دې حقله په هند کې د افغانستان د سفیر ډاکټر محمد عبدالی سره مرکه کړې ده چې په کې هغه د جنرال نیکلسن د غوښتنې په حقله توضیحات ورکړي دي.
د یو غوښتنه چې افغانستان په ورخیز رابطو په چوکۍ کې هند لري هم مطرح کړی ده. د کلو رئیس هند د افغانستان سره په مختلفو برخو کومکونو کړي دي په شمول د دفاعي برخو کومک شي. په نظامي برخه کې د امریکا کومندان په افغانستان کې جنرال نیکلسن یاد کړی ده. طبعا د افغانستان هم دا غوښتنه ده امیدوار چې په راتلونکي کې به هندوستان او د افغانستان حکومت په ګډه دفاعي همکاري کې ناستې ولري او تر څو د افغانستان امنیتي قواوې په اوسني وخت کې د مختلفو تهدیدو سره مخامخ دي او خپل امنیتي قواوو د ترکیبات په باب تلاش هرې خواته کوي. د امریکې د حکومت سره، د نورو هیوادونو سره، د روسیې سره، د چین سره هم په همدا شکل، د هند سره نو امیدواري ډېره ده چې انشاءالله په آینده کې به د دفاعي همکاري په باب
اوس دستی. محترم عبدالی صاحب، څه روان دي د دواړو ملکونو د هند او افغانستان ترمنځ اخیستلو کې څه دي او ورکړه راکړه څه ده په وطن د امنیتي چارو په والا؟
د افغانستان او د هند رابط لکه تاسو چې پوهیاست د یو امنیتي قرارداد په چوکاټ کې مخته ځي او دا هر اخیزه قرارداد دی چې اقتصادي، امنیتي، سیاسي، فرهنګي او دفاعي همکاری په دې کې په نظر کې ورڅې دي. نو په ټولو اړخو کې په مختلفو وختونو کې د همکاری دوام لري. د افغانستان حکومت پلاوی همیشه هند تر ځي، په همدا شکل د هند څخه افغانستان ته ځي. دا یو دوامدار هر اخیزه همکاري ده چې د دوو هیوادو ترمنځ ادامه لري. نو اوسني حالات کې چې مزینو او تاسو پوهیږئ افغانستان کې امنیتي تایید د پخوا ډیر سوي او دا طبیعي ده چې افغانستان اوس امنیتي ځواکونه خو په تنهایی باندې تقریبا دا تعداد دفاع کوي او افغانستان امنیتي قواوې په هغه شکل چې تجهیز شي او تربیه شي پوره هغه هدف ته رسیدلي نه دي. نو دفاعي همکاري ته د پخوا په پرتله ډېر ضرورت لري. نو موږ په دې اړه د هند حکومت سره او د هغه نورو هیوادو سره په خبرو کې یو څو د افغانستان امنیتي قواوې خصوصا هوایي قوا مې نور تقویه شي. ادامه لري باس مو په آینده کې په راتلونکي کې زموږ لوی رسید د افغانستان به هند ته سفر کوي او د اجنډا به هم د هند سره د هندو مقامات سره پر دفاعي همکاري باندې تمرکز وکړي.
من محترم عبدالی صاحب، انګلیسي کې چې د ویسټ لیست ته وایي هغه غوښتنو فهرست چې یو ملک بل ته ورکوي چې ځینې غوښتنې تقاضې ته لري لکه روسیې سره، د افغانستان یا د امریکا سره، هند سره داسې خاص شته چې د لیست کې راتلی شي؟
بالکل بالکل. موږ د هند څخه حتی د 2012 سره په دې خوا د مختلفو همکاریو په باب په شمول د دفاعي همکاریو لیست شریک کړی او د هغه لیست څخه ځینې همکاري شوي دي. د نور همکاري په باب سره په باسیو او څلور هلیکاپټري چې افغانستان ته ورکړ چې د ام آی پنځه ډبله تیارې چې څومره د مرکو ورکړ چې د هغو لیستو څخه وي چې افغانستان حکومت په تیرو کلو کې او په اخرو کې یادونه کړې وه. نو اوس کوشش کوو چې د نورو کومکونو دپاره هم د هند حکومت سره په خبرو کې شو او امیدوارې ډېره ده چې په راتلونکي به د هند حکومت سره په دې باب نورې خبرې وي او پرمختګ وي.
ډېره ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب شهید محمد عبدالی صاحب په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر محترم.
السلام علیکم درنو او قدر منوریدونکو، دا شاټیک د پروگرام کوربه روشان نورزایمه. هیله ده چې روغ او جوړ او خوشاله اوسئ. د نن شپې د شاټیک په پروگرام کې غواړو په دې باندې بحث وکړو چې څنګه کېدای شي چې خلکو ته چې مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي نه لري دغسې ټکنالوژي ته د لاسرسۍ زمینه برابره شي. درنو اوریدونکو د ټکنالوژي د استعمال په مورید کې کاغه د هیوادونو ترمنځ وي او که د هیوادونو دننه وي یو له مشکلات نه دادی چې ځینې داسې کسان سته داسې خلک سته چې د ټکنالوژي نه ډېره ګټه اخلي خو ځینې نور بیا د ځینو مشکلاتو له امله نسي کولای چې د ټکنالوژي نه ډېره ګټه واخلي. دغه مشکلات کیدای شي چې اقتصادي مشکلات وي چې د ټولنې ځینې برخې پیسې نه لري چې مثلا ټکنالوژي واخلي او یا هم استعمال کړي. د سواد کچه بل خنډ دی، ځینې کسان چې سواد نه لري د ټکنالوژي نه پوره ګټه نسي اخیستلی. موقعیت یو بل مشکل دی، مثلا هغه کسان چې په لیرې پرتو کلیو کې ژوند کوي تر هغه کسانو چې په ښارونو کې ژوند کوي د ټکنالوژي سره دومره سروکار نه لري. سنو سال هم یو ستونزه ده، هغه کسان چې ځوانان دي د مشرانو په پرتله ټکنالوژي ډېر استعمالوي، همداسې نارینه تر ښځو معلوماتي ټکنالوژي ډېر استعمالوي او داسې نور ستونزې هم شته. د دغو ستونزو د حل لپاره یو شمېر هیوادونو ځینې خاصې پالیسۍ طرح کړې دي او ځینې خاصې تګلارې عملي کړې دي. دا چې په افغانستان کې د دغو ستونزو د حل لپاره څومره کار سوی دی، څومره پام ورته سوی دی او څنګه کېدای سي چې دغه مشکلات حل سي، نو نن شپه په همدې موضوع باندې د میلمنو سره خبرې کوو. په پروګرام کې میلمانه را سره د معلوماتي ټکنالوژي د مسلکي کسانو د ملي ټولنې د بورډ غړی سید مرجان زاده صاحب دی او بلاګر او د بریا کنسلټنسي مشر قدرت الله هیواد پال صاحب دی. وګورو چې زاده صاحب را سره دی. زاده صاحب، تاسو ما آواز اورئ؟
بلی نور دې سب څه آواز اورم. سلامونه ټول هیوادوالو،
تشکر، مننه کوم. او هیوادپال صاحب، تاسو هم زما آواز اورئ؟
بلی نور دې سب غږ ما اورم،
تشکر. ځدې صاحب، راځي اول د دین پهل کو چې په افغانستان کې خو تقریبا کچیر د ټلیفون په حساب وکتل سي خو ډیر خلک اوس لاسرسي لري د حکومت د معلوماتو په حساب باندې، چې دوی وایي چې مثلا اتیا 90% خلک چې دی هغه انټرنیټ یا مبخشي ټلیفون استعمالوي. د ټلیفون د استعمال په برخه کې خو به فکر نکوم چې ډیر مشکل وي، که څه وایي تاسو مشکل سره کنه ست دغه مشکل چې د لاسرسي دی؟
زیاتره مشکلات خو شته دي، لکه ډیر پرمختګ شوی دی خو بیا هم یو څه مشکلات شته.
د مخابرات
په برخه کې، په ټلیفون په برخه کې، ولې چې هغه دوی چې په کوم ځمکه چې دوی کور کوي هغه هلته ټلیفون ورکوي تقریبا 80% د څومره فیصد نو اوس هم 12% ځمکه په افغانستان کې شته چې هلته مخابراتي شرکتونه یا د هغوی سیګنال هلته کار نه کوي. دوی چې کله یې چې 90% یا 80% خلک لاسرسی ورته لري، هغه خلک نه دي، هغه سیم کارډونه دي. او موږ په افغانستان کې لیدلی دي چې یو کس تر سیم کارډونه مده دي، خو نړیواله فیګر چې ده، نړیواله کومه تخمین چې ورته لګولې ده، هغه تقریبا دوه ده چې هر کس دوه دانې سیم کارډ لري. نو کله چې د یو ملک د سیم کارډو یو 200% ورسېږي، نو بیا خلک یې چې امام ملک هر کس ټلیفون ته لاسرسی لري. نو دا اتیا فیصده یا 90% چې افغانستان کې دوی چې خلک ورته لاسرسی لري، دا اصل کې موږ د فکر وکړو چې لکه 40% خلک ورته لاسرسی لري. نو دا معلومیږي چې تقریبا 70% خلک اوس هم شته دي چې هغه مخابراتي د څومره چې خدمات دوی ته لاسرسی نه لري.
بله، مننه کوم. ځدی صاحب، هیوادپال صاحب، تاسو څه وایس؟ ځدی صاحب خورته اشاره وکړه او رښتیا هم که وکتل سي مثلا په افغانستان کې داس خلک ډیر دي چې هغه به ډوډۍ نه لري یا به مثلا اته د خپل د روزمره ژوند لپاره به پیسې نه لري، اقتصادي حالت به ډیر خراب وي. آیا فکر کوئ چې هغه د دولت کوم معلومات چې ورکوي هغه درستي او یا مثلا 80% یا مثلا 80% سیمه چې د پاونسان کې هغه انټرنیشنل ټلیفون لري، تاسو په دې اړه څه وایاس؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ځاځي هر تا او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د مشکل دلته نږدې څرګنده ده چې اوسه پورې بدبختانه هم دولت او هم د مخابراتي چوک چې د خدمت وړاندې کوي ډیر زیات تمرکز په شمیرو دی. چې مثال موږ څومره خلک وکولای شو چې زمنګ له سیستم سره ونخلې د لیمونګو کولای شو خدمت مخارج کړ. دلته یو خبره ډیره مهمه ده، هغه دا چې مخابرات د نن د ژوند یا د ټلیفون ګرځول د نن د ژوند د کاراون کې د استعمالون کې یو ضرورت دی، نه د دولت کمال لې چې دای په خلکو خرڅي چې هر چا موبایل واغسته او هر چا اړیکه ونیوله. کمال د دولت به هغه وخت وي چې دوی کورونو ته د دوی ټلیفونونو مزي وغځي یا دوی ته اسانه ارزانه دا خدماتونه وړاندې کړي زمنګ خدمات په نسبت زمنګ د ملک غربت په حساب باندې په دې سیمه کې د ټولو نګران دي. دغه پیسې چې دلته ځای کیږي خپل د مخابراتي شرکتونو له ډیر خطرونو سره مواجه کیږي. نظر د ځای سیر سره موافق یم دغه تعداد دغه شمیري چې وړاندې کیږي دا تر ډیر حد پورې پرسول کیږي د کډنور څخه دلایل هم سره لري. خو په عمومي سطح باندې موږ د پاره د تعداد نه زیات د هغه خدمت چې وړاندې کیږي د کیفیت موضوع مطرح ده چې دا تر اوسه پورې ډیره جدي ننګونه ده او بدبختانه اوس پورې هغه تمرکز یا هغه توجه چې باید دولت یا نور ادارو ورته کړی وي هغه ورته نه دی کړی.
بله مننه کوم. زده صاحب زیاتره نړیوال کوم موسیت چې هغه کوم وخت چې د ډیجیټل ډیوایډ یا مثلا د هغه خلکو ټکنالوژي ته لاسرسی لري او هغه خلک چې ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري دغه تر مابند د توپیر په اړه باندې خبرې کوي. نو دوی د سمارټ فون خبره هم کوي یا د زیرک فون خبره کوي او همدارنګ د انټرنیټ خبره هم کوي. آیا فکر کوي چې زموږ ستاسو مملکت د نورو هیوادونو سره مقایسه کیدای شي که چیرې د انټرنیټ لاسرسی ته وکتل سي یا مثلا دغه سي سمارټ فون ته وکتل سي؟ آیا فکر کوي چې دغه شمیرې چې په افغانستان کې مثلا د مخابراتو په اړه باندې سته دغه شمیرې دي د انټرنیټ په استعمال باندې هم څوک په اصلاح وایي چې دغه شمیرې د انټرنیټ هغه هم سته چې څوک چې موبایل لري هغه انټرنیټ هم استعمالولی سي او که څنګه؟
او د سیاست تخمین خدایم لګولې چې تقریبا 15% کې شپږ فیصد خلک د افغانستان هغه انټرنیټ ته لاسرسی لري. او د نوې چورس پرځدم زیاتې کې دا کوم ګورو په دغه منطقې کې دومره بد نه ده د نمبر دومره کم نه ده او خو ډیر زیات هم نه ده. او د کوم ګورو یمن په دولت موږ په ملک کې دا زده کړم ډیره کمه ده او بل غربت هم لږ زیات دی. موږ اقتصاد ډیر ضعیفه ده. نو دلته ډیر عوامل دي چې هغه د دې لامل کیږي چې دا کوم نمبر چې دی یا کوم موږ چې مثال یو 15% خلک د افغانستان انټرنیټ ته لاسرسی لري او دا څنګه زیات
دی. بله اوس خو دوی بیخي د سیار قم خبره کوي چې اته د څو وخت د مخه د دوی درې هفته د مخه دوی ویل و چې 4 میلیونه کسان ته فیسبوک لري یعنی د فیسبوک نه ګټه اخلي د سوشل میډیا څخه ګټه اخلي. 4 میلیونه خو تقریبا د افغانستان نفوس ک لاس فیصد نه 15% 40% خو کیږي.
زه خو فکر نه کوم چې دا رقم کوم سیستم شته دا رقم کوم اله شته چې هغه خلق وشماري خلق شمارولو د کوم اعلی په زاپوري نشته. خو بیا هم خلق تخمین لګوي ورته استیمیت کوي چې که مثال دومره خلق فیسبوک استعمالوي نو ولې چې په نورو هیوادونو کې دای نسبت ده نو افغانستان کې هم کېدای شي چې دومره وي. خو لکه څنګه چې هیوادپال څه ورته وي چې افغانستان کې همیشه موږ دولت یا موږ مخابراتي شرکتونه کوشش کوي چې دا نمره لګه کال په کال وپرسوي زیاتې چې خلکو ته دا وخی چې موږ کار کوو او د هغه کار یو څه لاسته راوړنی هم دي. خو دلته او دا نړیواله مسله ده. د افغانستان کې تاسو د افغانستان مسله نه ده لکه موږ په نړیواله په دغه کانفرنسونو کې او د شوینې کې موږ ولیدل چې دا مسلې د نورو ملکونو هم دي. دا مسلې د انډونیشیا هم دي. دا مسلې د کاناډا هم دي. دا مسلې د امریکا هم دي. اوس لکه کاناډا کې خپل داسې خلک شته چې هغه انټرنیټ ته هیڅ لاسرسی نه لري یا هلته بیخي مخابراتي شرکت هلته خدمات نه وړاندې کوي یا هلته غربت یا هلته حکومت ورته کومه پالیسي نه لري چې هغه خلکو ته هم دا یا انټرنیټ یا برادبند انټرنیټ یا تیز انټرنیټ ورته هغه هلته خدمات ورکوي. خو افغانستان کې دا بیا لږ زیات دی بیخي زیات دی. اوس موږ کوم انټرنیټ چې دی هغه کابل ښار کې لږ خغونت دی یا ډیرو ځایونو کې کار کوي. خو چې ته څنګه کابل نه ووځي نورو ښارونو ته هم که لاړ شي که مزار ته لاړ شي که جلال آباد ته لاړ شي یا هغه ښارونو نه که لږ ووځي بیا د انټرنیټ خدمات نشته. 3G انټرنیټ په افغانستان کې ده چې یو څه نسبتا لږ زوړ ټکنالوژي ده په افغانستان کې په ډېر قیمت نه رسنی خرڅیږي. کابل کې شته یو دوه درې نور خارونه کې شته نور د خارونه نه چې څنګه وروزي بس بیا د خدمات نشته.
یعنی
بیرته هغه توجی ته ورځي.
ځکه چې بیا نه تاسو وایئ چې د ټلیفون خدمات ستاسو خو د انټرنیټ خدمات دومره نسته او هغه رقم چې په نورو هیوادو کې مثلا د ټکنالوژۍ نه په خاصو مواردو کې استفاده کیږي په افغانستان کې نسی کېدلی یا نه د سوې یا امکانات نسته. یعنی ساس مطلب دا غدی
بله هم دسته ده او لکه څنګه تاسو اشاره ورته وکړی چې بعضی عوامل دسته دي چې هغه خلک مجبوروي چې مثال نو وخت ونه کی په ټکنالوژي کې یا ډیر څه مواد په انټرنیټ کې ونه لیکي ولګي د محتویات دی هغه د انټرنیټ یوه ډیره غټه مسله ده خاص کر دي آسیایی ملکو ته ایمون ملکو ته چې هغه کې انګلیسي ژبه ډیره نه استعمالیږي نو ایمون محتویات کوم مثال کاغه په لیکل کې وی کاغه په ویډیو وی کاغه په غږ شکل کې وی نو دا موږ ډیر په انټرنیټ کې نشو اچولای ولې چې موږ انټرنیټ دومره ضعیف دی چې هغه موږ یو ویډیو موږ په انټرنیټ ته نشو اچولای کاوای چې وه هم موږ د بستا د میاشتې هغه کوم پیسې مو چې ورکړي وي هغه په یو ورځ کې یو ساعت کې خلاص شي نو دا ټول عوامل دي لکه د ټلیفون یا د سمارټ فون چې تاسو ورته اشاره کړې سمارټ فون قیمت هم په افغانستان کې لکه اوس دومره ټیټ نه دی چې هر سړی وای خستل شي همدغه د لپټاپ قیمت همدغه د انټرنیټ خپل د انټرنیټ قیمت دا ټول قیمتونه دومره جګ دي چې عام خلک نشي کولای لکه اوس عام خلک نه مقصد دی چې یو کس چې په مثال کوم کلی کې ناشته او غواړي چې د غنمو د تخم یو صحیح طریقه په ګوګل کې یا په یوټیوب کې وګوري چې نور ملکو کې دا سره کم تګيږي دوی د غنم څنګه شیندي یا څنګه کوي یا څنګه ورنه ګټي اخلي یو کوم موچی یا کوم ټیکسي ډرایور یا په انټرنیټ کې دا وګوري ولې یو خدای چې هغه پختو یا فارسی زده ده انګلیسی یا نورې ژبې نه دي زده او ما واټول په نورو ژبو کې د ایمون په ژبې کې څه د خاص نشته دي نو یو خداش دا شې یو مجبوروي چې انټرنیټ د خې د سیلا قانون لري دویم قیمت دومره جګ ده دریم د حکومت پالیسی دا سې ده چې هغه منطقي کوم کې چې په کار ده چې د خدمات پر وړاندې کې التن نشته او هم د خلک هم بیا په دې نه پوهیږي چې د انټرنیټ ماته څه ګټه ده دا سکلز یو مسله چې په ټوله دنیا کې ورته اشاره کیږي چې خلک په دنه پوهیږي چې انټرنیټ کې داسې څه څه دي چې هغه نه زګټه اخستای شي نو دا یو څه مسلې دي چې افغانستان کې هم شته او په نړیواله سطح کې هم شته
یعنی اجازه صاحب ساس مطلب دا و چې د لاسرسي او نه لاسرسي موضوع چې دغه څو اړخونه لري ځین اړخونه تاسو اشاره وکړه ځین نړیوالې ادارې مثلا د اقتصادي مشکلات خبره کوي د سواد خبره کوي د موقعیت خبره کوي د سنوسال خبره کوي د شوزو نارنو تر مابنس د ټکنالوژي د برخي د استعمال د توپیر په اړه باندې خبره کوي د ځوانانو د کسانو چې سنونی ډيري دغه ترمنس کوم تفاوتونه چېسته د ټکنالوژي په استعمال کې دغه موضوعات باندې خبره کوي او دغه موضوعات وایي چې هغه مشکلات دي چې په ټولنه کې ځینې خلک د ټکنالوژي نه ډېره ګټه اخیستي او ځینې خلک ډېره ګټه نسی ورڅخه اخیستي ایواد پال صاحب په افغانستان کې ساس په نظر باندې په دغه ټول موضوعات کې ځاځي صاحب خو ځینې موضوعات اشاره وکړه ساس په نظر باندې کوم مهم اړخونه دي چې په افغانستان کې مثلا خلک ډېر لاسرسي نه لري یا ډېر استفاده د نیو ټکنالوژي نه نسی کولای
زه فکر کوم څو ورخه لري یو څو معنی خدای سي بوږي د چې اکثره د محتویات یو لوی مشکل دی چې محتویات څه رقم پیدا کی زما فکر معنی کې د سی په حساب ور سره حساب کو نو اول خود کیفیت مشکل دی ځکه چې خپل قیمت دی تر لوړ دی نسبت په هغه خدمت ته چې مونږ ته وړاندې کیږي دومره موضوع دغه انټرنیټ چې وړاندې کیږي دغه انټرنیټ یا دا حتی دا تر یو حد پورې د مخابراتي خدمت چې وړاندې کیږي دا د څه حد لپاره استعمالیږي چې تاسو یو ناڅابي یا د سیلند معلوماتو لپاره یا لاند وخت لپاره مو پکاري هغه وخت کې استفاده کولای شي کله کله دولت چې څه رقم زده کړی دی یا د نورو دنیا
bale هیواد پال صاحب د هیواد پال صاحب ټلیفون قطع سو ځزې صاحب تاسو ما وځوري زه فکر کوم چې زموږ د دواړو ملمنو ټلیفونونه قطع سول او زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې دوی بیرته پروګرام ته راوړي درنو وردم که تاسو باید وایم چې تاسو د آشنا رادیو نه د آشنا ټیک خبرونه اوري د نن شپې د آشنا ټیک په خبرونه کې په دې باندې باس کوو چې څنګه کې داسي چې خلکو ته چې مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي نه لري دغه سي ټکنالوژي ته د لاسرسي زمينه برابر سي په پروګرام کې په دې باندې هم خبرې کوو چې په نړیواله کچه په افغانستان کې د ډیجیټل ډیوایډ یا د لاسرسي او نه لاسرسي مشکل څه دی او څنګه کېدای شي چې د سي پالیسي افغانستان ولري چې دغه مشکلات چې وسته چې ځینې خلک د ټکنالوژي نه پوره ګټه نه سخصله هغه مشکلات حل سي. په پروګرام کې میلمانه را سره د معلوماتي ټکنالوژي د مسلکي کسانو له ملي ټولنې د بورډ غړی سید مرجان زاده صاحب او بلاګر قدرت الله هیواد پال صاحب دی. هیواد پال صاحب مهرباني وکړئ ټلیفون مقاطع سو وبخښي. بلې هیواد پال صاحب زاده صاحب تاسو ما आवाज اورئ؟
زه خوارم خو
یوات پال صاحب چوم. بله وو ساس आवाज راځي یوات پال صاحب چوم تر اوسه پرې نه دی رخصوي ک ټلیفون کار نه کوي. خو په صورت زموږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې د دوی ټلیفون رخ کی. ځکه صاحب په مشکلات باندې خو خبرې وکړلې چې تاسو د محتویات خبره وکړله او همدارنګ یوات پال صاحب هم د قیمت خبره وکړه د ټکنالوژي خبره وکړه د کوم مشکلات چېسته چې ځین خلک یا پاونسان کې زیاتره خلک د ټکنالوژي نه پوره ګټه نه سي خسرای او ستې د پاره خو په ځینو هیوادونو کې داسې پالیسی جوړ سی ودی چې دا مشکلات حل کړي. مثلا په ډیرو هیوادونو کې د مخابراتو وجهي صندوق چې پاونسان کې هم جوړ سوی دی د دې لپاره جوړ سوی چې هغه سیمو ته چې مثلا انټرنیټ یا ټلیفون ډیر ګران تمامېږي هغه ته پارزانه انټرنیټ برابر کی یا ټلیفونونه ورته برابر کی یا مخابراتي خدمات ورته برابر کی. آیا په افغانستان کې هم دغه سی یو شی وس روان دی چې هغه سیمه چې مثلا پوره کوریج نه لري د مخابراتي ټکنالوژي له لحاظه هغه ته دی ارزان انټرنیټ ورکول سی یا ارزان مخابراتي خدمات ورکول سی؟ بلې ځاځي صاحب زه فکر کوم چې د ځاځي صاحب لاین هم کار نه کوي. ځاځي صاحب تاسو ما आवाज اورئ؟ په هر صورت درنو وريدونکو د مشکلات په اړه باندې مو خبري وکړلې چې ځینې اقتصادي مشکلات دي لکه څنګه چې ځاځي صاحب ورته اشاره وکړه. د محتویات مشکل هم ستاسو چې هغه ژبه ده مثلا زیاتره مواد چې په افغانستان کې کېدای شي ورنه استفاده وسی هغه په نورو ژبو کې وي او په پښتو یا په دری کې نه وي. دا هم یو لوی مشکل دی. او همدارنګه مثلا ځینې دا ځایونه سته چې تر اوسه پورې لا مخابراتي خدمات نه دي ورسېدلي چې هغه ځینې لري پرتې سیمې دي یا کلی دي چې ډېر لري پراته دي. او همدارنګه په ځینو نورو مشکلاتو باندې د قیمت خبره وه چې قیمت هم په افغانستان کې چیرې وکتل سي قیمت ګران دی او ټکنالوژي هم دغه رقم لکه څنګه چې زموږ میلمنو ورته اشاره وکړله چې هغه ټکنالوژي چې مثلا څوک کولی سي پوره د معلوماتي ټکنالوژي نه ګټه واخلي هغه په افغانستان کې نسته یا ډېره ګرانه ده یا مثلا پوره خدمات نه دي برابر سوي. او همدارنګه د سواد په اړه باندې هم خبرې وکړلې چې ځینې کسان د ټکنالوژي نه لپاره چې سواد لري ډېره ګټه اخیستای سي. د سونو سال خبره هم ده چې ځینې کسان چې ځوانان دي هغه ټکنالوژي ډېر استعمالوي او په ټکنالوژي باندې ډېر اتکا کوي تر هغه چې ما سنونه لوړی او همدارنګه نارینه چې دی په ډیرو ټولونو کې تر شوزو ډیر معلوماتي ټکنالوژي استعمالوي. خو په ډیرو هیوادونو کې به دغه مشکلاتو د حلولو لپاره ځینې پالیسي طرحه سوي دي او ځینې تګلارې عملي سوي دي چې دغه مشکلات حل کړي. په افغانستان کې هم د مخابرات او وجهي صندوق جوړ شوی دی چې هدف یې دا دی چې د هغو سیمو سره مرسته وسی چې یا مخابراتي خدمات نه لري او یا مخابراتي خدمات پکې ډیر ګران دي او خلګي نسی استعمالولای. زه فکر کوم چې زموږ میلمانه اوس په ټلیفون کې دي. ځاځي صاحب تاسو ما आवाज اورئ؟
او نور داسې فرصت راکړم نه پېږم ما اورئ کنه؟
بله تاسو هغه ما اورم. مهرباني وکړئ مخکې کوم سوال اوریدلی وسی نو جواب راکړئ او کني زه به سوال بیرته تکرار کړم.
تاسو وی چې په نورو ملکونو کې په نورو یوادو کې د سپالیسیانی ورته جوړ شوی دی او په افغانستان کې شوی یا نه دی شوی په دې اړه به زموږ چې اول خپل مخابرات وزارت چې هغه به خپېږي چې کوم ورته لري پلان ورته لري کوم پالیسی ورته لري کمی ورته لري خو د سیو بودیجه یو خاص بودیجه دوی ورته لري چې هغه کې مخز دی ډیولاپمنت فند ورته یې پاره کې د سپایسې په مخابرات شرکتونو نه دوی اخلي ټولوي چې هغه بیا ورسته دوی سی پلانونه ورته جوړوي چې دغه د مخابرات د شبکې چې دوی به نورو سیمو ته خپل خدمات وړاندې کوي. خو نه پوهېږم چې په هغې کې په عملي توګه څومره کار شوی دی یا نه دی شوی. په نورو ملکو کې او د رقم پالیسي ورته جوړېږي، خو بدبختانه په افغانستان کې دا رقم ته پالیسي د نرخ ټیټولو دپاره یا بعضې داسې ځایونو کې اوس مثال لکه پوهنتونونه شول، مکتبونه شول، شفاخانې شول، بس سټېشنونه شول، په هوایي ډګرونه شول، په دې ځایونو کې وړیا خدمات ورکول هیڅ پلان نشته او دا خدمات میخي شته د افغانستان کې. نو ډېر خلک مجبور دي چې هغه خدمات د په پیسو او په ډېر په ډېر جګ قیمت په هغه مخابراتي شرکتونو واخلي. په دغه سي په هند کې اوس په د ګوګل کمپني د دلی نه واخله تر حیدرآباد پورې کوم نه پیګم کوم بل خار پورې یو ریل چې په هغه ریل کې دوی کوشش کوي چې اوس ډېر ارزانه وای فای انټرنیټ الته ورکي، او په دې انټرنیټ سره تقریبا 1,000,000 خلق دنه خدمات اخلي او دا ډیر ارزان انټرنیټ وی چې هغه د هندو حکومت د ګوګل کمپنی سره وړي. همداسې د فیسبوک کمپنی د اوس بیا هند کې یو بل سرویس شروع کړل چې هغه کې هم بیا څه وړیا خو نه خو د ټیټ قیمت انټرنیټ یا وای فای
بله، یعنی دغه کوم پروګرامونه چې تاسو ولدا لوی کمپنی چې دی دوی خو هم زیاتره خپل د فائدې پسې یا پیسې د ګټ پسې ګرځي، او هندوستان خو ډېر غټ مملکت دی، ډېر نفوس لري، نو دوی کولی شي چې مثلا د اقتصاد په لحاظ باندې که خدمات هلته ارزه کړي نو ډېر ګټه به ورته ورسي. نو په افغانستان خو داسې کمپنۍ به ډېر دلچسپي نه لري چې هلته یا سرمایه ګذاري وکړي یا داسې خدمات وړاندې کړي.
کریسټیا وایم زه چې کله اوس په دوه هفته مخکې په تایوان کې وم د ګوګل کمپنیز ناست وم، هغه وی زړه ښه کړی و چې افغانستان ته راشي او دا خدمات وړاندې کړي، خو افغانستان طرف نه هغه شوق یا هغه سپورټ نه ورکول کېږي د دولت طرف نه کوم چې هغوی توقع کوي. زه په دې پوهېږم لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړه چې د فیسبوک یا د ګوګل یا همدغسې نوره کمپنۍ او شرکتونه چې دي د دوی خپل څه مقاصد دي، او هغه مقصد همدغه دی چې خپل مارکیټ غټ کړي، او دوی هم زیاتره وخت لکه څنګه یو پالیسي ورته تعداد پسې ډېر ګرځي، خو د دوی کوالټي بیا وي ډېره لوړه، نو دوی هم تعداد پسې ډېر ګرځي. لکه اوس موږ 1,000,000 دي هند خلک د ګوګل دا سرویس استعمالوي، هغه کې د ګوګل ډیر ګټه دی ورکی، خو د خلکو هم ډیر ګټه دی، او د هند دولت هم ډیر ګټه دی، ولکه هند دولت خپل کینیو دا مزي وغځوي نو خو ته دومره پیسې لري یو پیسې ورته لري هم نه راو ډیر د ځای استعمال شي. نو خو دا د شي همدغه شرکتونه چې هغه ګټه پسې ګرځي دی، هغه همدغه هغه نه حکومت باید ګټه واخلي او دا رقم ته اپورچونټی زیاده رقم ته موافقه هغه ته ویر کی چې هغه راشي او دلته یو ښه خدمات او ښه مدیریت سره خلکو ته وړاندې کی. په نورو ملکو کې لکه څنګه چې درته چې پالیسی او قانون هم باید دلته ډیر مهم دی. بعضی شرکتونه چې افغانستان ته نه راځي، هغه ځکه نه راځي چې افغانستان کې قانون سره شته نه. اوس لکه د پیپل یو بانکي سیستم دی آنلاین، هغه سره چې کله موږ سفیر صاحب الحمدلله محب چې کله سره تماس ونیول چې ورته چې افغانستان ته راشي، نو هغه ورته چې موږ نشو کولای چې افغانستان ته راشي، ولې چې تاسو د ای کامرس یا د ای پیمنت قانون نه لرئ، نو چې کله قانون نه لرئ نو موږ هیڅ نشو کولای چې افغانستان ته راشو. همدغه نور شرکتونه هم دي، دلته د قانون جوړول او د پالیسي جوړول د سایبر سیکیورټي د همدغه د ای ترانزیکشن موږ دلته دوه قانونونه جوړ کړي دي، خو هغه منظور شوی نه دي، هغه قانون نه منظور شوی نه دي، نو ځکه چې هغه کې ډېر داسې خبرې دي چې هغه د خلکو په ګټه کې نه دي، ډېر داسې په منډه کې جوړ شوي دي او ډېر نواقص پکې دي. نو هغه قانونونه هم نه دي شوي، نو هغه د لازم هم نشي کولای چې انټرنیټ یا خلک نه دغه شرکتونه نشي کولای چې افغانستان ته راشي او دا دومره زیاتې پیسې مصرف کړي.
بله، مننه کوم. هیواد پال صاحب، تاسو زما آواز اورئ؟ بله، هیواد پال صاحب، زه فکر کوم هیواد پال صاحب ټلیفون اوس هم کار نه کوي. پر صورت ځاځي صاحب، زموږ یو اوریدونکي دلته په فیسبوک باندې یحیی شادان په نامه باندې دوی د شاه جوی نه مشتلي کړي دي چې په کوم ځای کې چې د امن او سولې فضا نه وي موجوده، په هغه ځای کې به ټکنالوژي ته لاسرسی مشکل وي. تاسو هم ځینې مشکلات ته خبره وکړه، د دولت دلچسپي ته مو خبره وکړله، یا وویله چې دولت زمینه نه ده برابره کړې. څنګه د افغانستان د مشکلات، د دولت مشکلات، نور مشکلات دومره ډېر دي چې دغه موضوع ته اشاره نه کیږي یا دې موضوع ته پام نه کیږي؟ او که چیرې فکر کوئ چې نور مشکلات یا نور ستونزې شته چې دغه موضوع دومره په لومړیتوبو کې نه درغلی؟
دا خبره خو زه در سره ځکه نه منم نورځای صاحب، چې هر یو سکتور ځانته وزارت لري. نو دلته اوس د موږ د مخابرات دا کوم سکتور د ځانته وزارت لري، ځانته په زرهاو خلک لري، ځانته یو بودیجه لري. نو او د امنیت یو بل وزارت دی چې هغه د هغوی کار دی. نو هر کار د ریاست جمهوری نه هم نه کیږي، هر امر د رئیس جمهور نه هم نه کیږي. بعضی کارونه دي چې هغه د وزیرانو په اختیار کې دي، بعضی شویونه دي چې هغه د وزارتونو کې ناس رئیسانو او دغه شرکتونو په اختیار کې دي. نو زه فکر نه کوم چې داسې بې اختیار وزارتونه موږ لرو قانونا، خو دومره دی چې اننه زه فکر کوم ګډوډي دومره ده چې کوم خلک چې دی غواړي چې کار وکړي د هغوی په امر وزارتو کې نه، د هغوی مخنیوي کوي. بعضي خلک دي چې هغوی پیږي نه چې زه څه وکم، ولې چې یو بسیده پانتون نه راغلی وي په غټي چوکۍ باندې ناست وي د چا ما مهزوي. خو دلته امنیت هم یو غټه مسله ده. خو امنیت که غټه مسله ده، خو بیا موږ ولیدل چې تقریبا د افغانستان 80% منتخو کې ټلیفون کار کوي، او ټلیفون چې په کوم پایو کار کوي، په ماغه پایو انټرنیټ هم کار کوي. خو دلته به دا هغه خبره هم بیا ورسره نه منم، ولې چې په افغانستان کې امنیت خو تقریبا ډیرو ولایتو کې او ډیرو منطقو کې ده. خو بیا هم هلته کوم پای چې ولاړ دي، نه پوهېږم هغوی د مخابراتي شرکتونو سره کوم تل درولي دي، خو هغه هغوی پوهېږي او کار یې پوهېږي. خو بیا دې خدای ورسره ښه وکړي چې هغه پای درولي دي. خو زه هم چې په هماغه پایو چې دوی درولي دي، په هماغه پایو کې انټرنیټ هم کار کوي.
یعنی تاسو وایست چې زیاتره په خپل از مشتاسو د وزارتونو یغه ادارې چې په دغه برخې کار کوي، د غوی په ورتیا پورې اړه لري چې څومره کولی سي چې دغه قوانین طرح سي او دغه زمينه مساعده سي چې نور شرکتونه یا لو شرکتونه هم په افغانستان کې پانګه واچوي، او همدارنګ دغه سکتور چې دی د هم رشد وکړي، او دغه د لاسرسي او نه لاسرسي مشکل چې دی د هم تر یو حد پورې حل سي.
بله هم دسته ده. دا دی انټرنیټ خدمات چې دی، د مخابراتي شرکتونو د خدمات چې دی، د تاسو ځانته مخابراتي شرکت یا تاسو ځانته دولت نشي وړاندې کولای. د کوم کار د دولت په میز د مخابراتي شرکتونو سره یو ځای کینی، د پانتون نو استادان ځان سره راولي هغه په میز کینی، او د مخابراتي شرکتونو علاوه نور چې څومره خصوصي سکتور کې غړ شرکتونه دي او خلک د چکار کوي هغه هم راولي ځان سره کینی. او څلورم او پنځم هغه خلک او ګروپ چې دغه ټیکنیکل کمیونټي ورته یا خلک راپوهان چې دي ټیکنیکل خلک هغه به راولي کینی ځان سره کینی. او مدني ټولنې هغه ډېر مهم دي چې هغه په دې پیږي چې د خلکو هغه ضرورت
چې نيڅ دي.
بله، نو د کې د ټولو یو ځای کې نستل او یو ځای یو پالیسی جوړول او یو ځای د خدمات وړاندې کول او خپل ګټه ورنخستل دا ډیر مهم دي. حکومت باید خپل ګټه ورنواخلي، مدني ټولنې باید خپل حکومت مقاصد لري هغه لاست ورنراوړي، همدغه شرکتونه دي که پیسې ورنه جوړوي چې دي جوړي کې.
یعنی دا چې په نورو انکشافي پروژو کې باید ټول هغه دخیل اړخونه شامل وسی په تصمیم نیولو کې، د پالیسی په عملی کولو کې، او په دغه رقم مثلا ایوالویشن چې دوی ورته وایي په ارزیابي کې، نو دغه رقم باید مخابراتي ټکنالوژي یا د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې چې کوم پروژې عملی کیږي، باید دا ټول شان په نظر کې ونیول سي چې دا ټول چې تاسو ورته اشاره وکړه، کاغه تخنیکی خلک دي، کاغه مدني ټولنه ده، کاغه حکومت دي، کاغه شرکتونه دي، هغه ټول سره یو ځای پالیسی جوړ کړي، او ترڅو چې ټول هم ورته ټول ته ګټه ورسیږي او موثر هم وسی.
بله هم دسته ده. خو متاسفانه په افغانستان کې به دسته دي چې هم خصوصي شرکتونه د مخابراتي شرکتونه دویم د خپل دروازې بندي کړی دی ولته که دولت امو اغم چکم قانون نه کوم پالیسي جوړوي را په بند دروازو شاته جوړوي ما د نیټولنی خلک ور نه خبر نه وي پنتونونه کې استادانو نه خبر نه دي عام خلک ور نه خبر نه دي خو له قانون چې جوړوي هغه د عام خلکو لپاره جوړوي هغه د مدني ټولنی پنتونونو په ټول خلک د ټول څومره خلک شي دی هغه ټول ور نه متاثر کیږي نو هغه هغه پروسه کې چې ورسره ناس نیوي نو بیا غوي ور نخبل ناراضگی خي بیا چې کله ناراضگی ور نو خي بیا د قانون بیا ځکه ځندي هغه کوزم ک ډیره خي طریقې سره په یو مېس کې ټول یو ځای کینی کله چې په شپږم میاشت کې یو کل کې قانون سره ورسېږي منزور شي د پارلمان نه او کله چې د سيزان ځان ته دروازه دروازو کې قانون جوړوي او بیا یو د می دروازې را خلاصوي او خلکو د ورخی چې دغه د اسنه قانون د جوړ کوس دروازې خلې بیا یې خلکو سره زید خي او هغه زید کې بیا د قانون څو څو کال
ځندي دومره به د عملی کې دوه چانس بیا کم دی لپاره چې هغه واقعیتو ته نېکتل سیوي مننه کوم په دې باندې چې څنګه کېدای شي چې دغه د ډیجیټل ډیوایډ یا د لاسرسیونه لاسرسی کوم مشکل چي دی په افغانستان کې حل سي په دې باندې به ساس نظر واخلو خو درنو وروډنګ ته باید وایم چې دوی د آشنا رادیو نه د آشنا ټیک خبرونه اوري د نشمه د آشنا ټیک خبرونه کې په دې باندې خبرې کوي چې څنګه کېدای شي چې هغه خلکو ته چې مخابراتي معلوماتي ټیکنالوژي نه لري دغه سي ټیکنالوژي ته د لاسرسی زمینه برابر سي په پروګرام کې ملمنه سره د معلوماتي ټیکنالوژي د مسلکي کسانو د ملي ټولنې د بورډ غړی سید مرجان زازی صاحب دی او همدارنګه بلاګر او د بریا کنسلټنسی مشر قدرت الله هیواد پال صاحب هم دی چې زه فکر کوم چې د هیواد پال صاحب ټلیفون کار نه کوي که ټلیفون مصروف دی زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې دوی روخ کې خو وځو اوریدونکو ته اوریدونکو لرو او کچې اوریدونکو غواړي په دا باس کې مر سر شرکت وکي نو دوی هم دا اوس موږ ته ټلیفون کولی
سي السلام علیکم
پاولن کې اوریدونکو لرو مهرباني وکړي
السلام علیکم محترم نورزی صاحب تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم جعفری له زابل
څخه وعلیکم السلام جعفری صاحب مهرباني وکړي
او دا مدیر شپ له پوری پروګرام د بیا هم خدای دې وکړي چې د ټولو یوادوالو د فارې سہولت او اسانتیا پیدا شي یوازې د زابل پاتې دا خبره کوم نورزی صاحب دلته تقریبا زابل 1200 سالې دی چې هغه پرمومي کر شبان یو مرکز کلاپی او دوی ولخوالی دی چې آغا ټلیفون ته وازن لاسرسی لري مخکې تا دوی نورې یادې کړي ټولنیز رسنۍ چې سمارټ فون په نامه باندې د مثال کوګل دی یا انټرنیټ دی یا فیسبوک دی نو دا پرسته هم دی ته خو هغه خلک لاسرسی لري چې سلاسله تعلیم ولې سوا سره
بله بله جعفری صاحب د جعفری صاحب ټلیفون قطع سو خو زما تخنیکی همکار وای چې هیواد پال صاحب وس را سره دی هیواد پال صاحب تاسو زما وازه وری
بله وګه ماره
تشکر هیواد پال صاحب موږ په دې باندې خبر وکړلې البته ځاځي صاحب خپل نظر مشترک چې په افغانستان کې کوم ستونزې سته آیا د ستونزې په کتو سره حکومت دغه سکتور ته چې دغه مخابراتو سکتور دی د معلوماتي ټکنالوژي سکتور دی هغه ته دومره لومړیتوب ورکوي او کنه ورکوي وزموږ اوریدونکو لیکلي و چې په افغانستان خو جنگ دی او د منفذات چینه وسینو د ټکنالوژي د لاسرسي خبره خو پریږده تاسو څه فکر کوئ البته د دې سب خورته ول چې موږ تاسو وزارت لرو خاص په دغه برخه لپاره چې په دغه برخه کې کار وکي او حکومت تر هغه د پوری بیغوري کوي په دې برخه کې زمينه نه مساعده کړي تاسو وایئ په دې اخله
اول خو دا دی چې مونږ ټیکنالوژي د نن د ژوند یو ضرورت دی نو کوم په دې تم کې نو چې وکولای شو چې تر څو پر صبر وکړو هغه حالت ته ورسی به فکر کوم هغه ډیر نه وخت دی د هم موضوع دا د ټیکنالوژي یو ډیر لوی بدبختی دا د چاغوي په کومه کې نه پرمختګ کړي دا غړي په ګړندۍ سره مخ کې روان دي دا نور رسته پاتې دي نه پاتې په دې پنځه لس کالو کې چې دا مات ګډ پرمختګ مکړي وسه پر موږ د سې کوم اختراع نه دا کړي چې هغه د دې ملک له ضرورتونو سره سمي هر څه چې دی د غرب نه دا خلکو نه د حکومت نه اهلې د وجه چې آسان کار زده کړي او مشاور ونی سي دا یو ځین یو څه نقل کې بل دې دوی عملي کې نو فکر کوم حل چاره نه لرو باید کار پیوشي د هم موضوع هغه بحث تا چې آیا وزارت بهتره لار ده چلته وزارت ووسی او تر اوسه پورې حتی تر دې حد پورې هم چې یو شخصي مخابراتي شرکت را پاتېږي او ټلیفون پاکیج اعلانې وزیر کینی هغه اعلانې د وزیر دونه وزګار چې خپل کار نه لري د مخابراتي شرکتونو لپاره تبلیغات کوي نو ډېر ځینې اساسي ننګونې شته دی حتی د ډېر په لوړه سطحه باندې اساسي ننګونې شته خو موږ چاره نه لرو موږ مجبور یو چې په دغه سکتور باندې سرمایهګذاري وکړو تمرکز ورته وکړو او دا داسې یو سکتور دی چې په زراعت کې په دفاع کې په تعلیم کې په هر څه کې یو ډېر ښه او اساسي رول لوبولی شي.
بله مننه کوم هیوادپال صاحب. ځاځي صاحب زموږ د اوریدونکو چې د زابل نه ټلیفون کړی و جعفری صاحب چې ټلیفون کړی و دوی ویل و چې په زموږ په ولایت کې په دوه ولسوالیو کې او په قلات کې دوی مخابراتي خدمات لري په نور کې نه لري. د دغه سي ولایتو لپاره چالته د لاسرسي مشکل سته ساس په نظر باندې حکومت باید څه وکړي او څنګه پالیسی باید ولري چې هغه خلک هم د دغه کاروان لري پات نه سي یا پات نه سي؟ څه فکر کوي تاسو؟
نو زه سمانه پښتنه د کوي وات پالیسی.
بله ساس نن پښتنه وکړه.
د حکومت پالیسی لکه خپل حکومت د سي دغه د ټلیفون د مزي او د پایچ د خپل نه غوښتي هغه د مخابراتي شرکتونو په اړه غوښتي او مخابراتي شرکتونو لکه څنګه چې مخکې مو ویل لکه د نورو نړیوالو شرکتونو په تاسو نمبر په سړي ګرځي کله چې د زابل کې یا یو نورو منطقو کې الته خلک کم وي نو بیا دوی د خپل غي حساب ورته لګوي کزه د پایا دلته ولګوام دومره خرچه مې راځي او الته ټول کسان په دغه کلی کې درې زره کسان دي نو درې زره نه ایمال یاره د پایي خرچه نه وځي. نو په کار دي چې دلته د دولت طرف نه لګونته نور پروګرامونه ورته جوړ شي چې هغه کې مثال د شرکتونو زه ګټه کوم بل ځای کې ورکړل شي خو بیا هم دوی مجبور کی شي زابل کې یا زاده کې یا کونړ کې په غرونو کې د پای الته ورغځي.
بله
نو یو خبره مې مغزه ترازی او د هیواد پال سه به تاسو سره مخکینی خبره ته هم چې اوس موږ څنګه کولای شو چې د خلک او مثال دولت خو موږ نشو کې نهسته یا مخابراتي شرکتونه خو موږ نشو کې نهسته چې دا ټکنالوژي موږ ته راوړي او موږ ته خاکي او ارزان يم کې او راو دره باید چې وایي چې چې نه کوي موږ باید خپل یې باندې تړي وکړو. یو کار چې د محتویات وغه هغه ډیر غټ دی په افغانستان کې نو کوم خلک لکه اوس موږ ووم چې په کابل کې په نورو خرونه کې بعض خلک شته چې هغه ټکنالوژي استعمالوي او ډیر په منډه او ډیر په تیزه استعمالوي موږ په کار دي چې دا غره محتویات انور خلکو ته مهیا کو. مثال په خپل شي د جعفری صاحب چې کوم خبره وکړه زابل کې د ایناس د مونږ ته هیڅ په دوه ولسوالۍ کې د ټلیفون خدمات شته او نور کې نشته اوس دا معلومات امام د پاره د سیل کا سره زار لکه زوس کابل کې ناس زبد نه خبر چې زابل کې څه حال ده خو د ټلیفون په وسیله د خبره ماته راوړه سواله او امو اوري د کم دغه معلومات په دای یا دای یا بل کس یا هر څوک چې وي په انټرنیټ کې دای ولي په یو کوم ځکی یا عکس یو اخلي د پای یا د ویډیو جوړ کی نو دا محتویات په خپل ډیر زیاته ګټه رسوي. نو د دوی دا ویډیو جوړول د دوی دا عکس اخستل او د انټرنیټ کې شریکول دا ډیر زیات مهم دی او په دې نه باید مونږ ټول په شریکه باید کار وکړو.
بله مننه کوم. ځکه سب زموږ وخت ډیر کم پاتې دی زه به هیواد پال صاحب ته ولاړ سم دا موضوع زه فکر کوم چې په دې ارزي چې څوک نور پروګرامونه ور باندې وکي د مثلا د سن حساب چې دی یا مثلا نارنه او ښځو سره مچ کوم توپیر دی د ټکنالوژي په استعمال کې په دې باندې خو به خبرې ونه کړي په بلیونه کې به بیا ور باندې خبرو وکړي. هیواد پال صاحب تاسو فکر کوئ چې د پالیسی له لحاظ د افغانستان حکومت باید څه وکړي چې خلک چې لاسرسي نه لري ټکنالوژي ته هغه ته لاسرسي مساعد شي؟
مونږ په نورځي صاحب د کلچ دلته لایسنس ورکول کیږي دوی یو فند لري چې د هر مخابراتي سکتور نه 50% یو څه پیسې دوی اخلي او دا یو نړیوال اسلم دی به دا پیسې هغه صاحبو ته وړي چالته لکه ازادي صاحب چې ویلي چې تجارتي ګټه نه به دولت دوی مجبوري چالته سرمایه‌ګذاري وکړي خو دلته بدبختی دا د لکه چې پارچ معنی چې دولت خېتا چولو سترګې پټي په دغه فند معنی اول کې ډیر ښه کار کیدو وس هغه مورک کده چې هغه معاملې څنګه شو نو دوی د مخابراتي شرکتونو په هغه قرارداد په اساس معنی دي مجبوریتونه لري چې دغه سیاحو تلاړ شي او هلته دوی سرمایه‌ګذاري وکړي او هلته به دولت دا ګټي چې ځین وخت ورته مالی معاف کوي ځین وخت نور څه اسانتیا ورته برابرۍ خو موږ فند لرو
صرف د فکر کوم د مدیریت ضعف دی چې نشي کولای چې له هغه خوند څخه استفاده وکړي او د هغه کې استعمال کړي.
ډیر مننه هیوادپال صاحب ساسنه او همدارنګه د ځادي صاحب نه چې پروګرام کې موږ سره برخه واخیستله. درنو اوریدونکو ساسو ټول مننه کوم چې تر اوسه پورې موږ سره واست هغه اوس موږ د نن شپې د شنه خبرونه چې تاسو اوریدله تر بلې اونۍ پورې چې بیا به هم ساس په خدمت کې حاضری شو. زه اوس مونږ هم کارم به ساس نه رخصت واخلو خو پر راډیوګان مو بندوي په څو شیبو کې به موږ د ریجې خبرونه د تازه خبرونو سره پلسی د اوس لپاره د خپل پامه.